واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه غل خانم پاموکړی د سات خبرونو ته د امریکا د بارنو چار وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت پاکله په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې تیر کال د بشري حقوقو نه سرغړونې ډېرې څرګندې وې په راپور کې د افغانستان پاکله ویل سوي سره لدی چې طالبانو او د افغانستان د حکومت استازو په دوهې کې مخامخ د سولې خبري پیل کړي خو د خبرو نه وړاندې او د خبرو پر مهال وسلوال ډلو په افغان امنیتي ځواکونو او د عامو خلکو په ځایونو بریدونه کړي چې زرګونه کسان پکښې وژل سوي او ټپي سوي دي د وسلوالو لخوا د خلکو وژنه د امنیتي ځواکونو لخوا غیر قانوني وژنې د دواړو لورو لخوا د شکنجې او په بې رحمانه سزا ورکونې سپکاوی په افغانستان کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي د افغانستان حکومت تر اوسه د امریکا د بارنو چارو د وزارت په راپور تبصره نه ده کړې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هیواد اقتصاد د پرمختګ لپاره د زیربناو د جوړولو لپاره د 2.3 تریلیون ډالرو د وی لوی پروژې اعلان پرند چهارشنبه پر ورځ وکړ سپینې ماڼۍ ویلي چې د نوي پروژې د لارې به یو نوی اقتصاد رامنځته شي چې چین به هم پر شا پرېږدي د ښاغلي بایدن د زیربناو د سری کولو پلان چې بیرته غوره رغول نومیږي او 2.3 تریلیون ډالر ورته ځانګړي سوي دي په اتو قانونو کې به بشپړ شي د پلان لمخې شپږ اشاریه شل میلیونه ډالر د ترانسپورت په عصري کېدو لګیږي په دې پروژه کې شل زره میله سړکونه او لوی لارې پراخیږي زرګونه پلونه ترمیمیږي او د عامه ترانسپورت لپاره فدرالي بودیجه دوه چنده زیاتیږي حکومت ویل دی چې دا پلان به زرګونو خلکو ته د کار روزګار فرصت پیدا کړي او د امریکا متحده ایالات به چین نه سیالۍ وګټي جمهور رئیس بایدن غواړي د زیربناو د سر کولو دا پلان یې د پالیسۍ تر ټولو مشهوره برخه وي د میانمار د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا څخه وغوښتل چې د ختیځ آسیا د هیواد د بوران پړې دي څه وکړي او خبرداري ورکړي دي چې په دغه هیواد کې کورنۍ جنگ او د وینو تویدل حتمی دي هغه د خبرداري په داسې حال کې جاری کړی دی چې په دغه هیواد کې واکمن پوځي حکومت د کودتا ضد مظاهرچانو ځپل جاری ساتلی دي په برما یا میانمار کې د فروری د لومړۍ نیټې د کودتا وروسته چې په نتیجه کې د آنګ سانګ سوچی په مشرۍ حکومت وپرځید تر اوسه پورې د برما په پلازمېنه او نورو ښارونو کې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي او تر اوسه 1500 کسان پکښې وژل سوي دي د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کریسټین برجنر د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا غړو ته وویل زه د دې شورا څخه غوښتنه کوم چې موږ څه په لاس کې لرو کار ترې واخلو او په ګډه عمل وکړو او هغه څه وکړو چې صحیح دي او چې د میانمار خلک ورته اړتیا لري او د دې څو اړخیزې تباهۍ مخنیوی وکړو د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د برتانیې استازی چې دغه غونډه یې راغوښتې وه خبریالانو ته وویل چې د امنیت شورا غړي په دغه هیواد کې روان وضعیت په ګډه غندي او په هغه ټولو اقداماتو غور کوي چې زموږ په لاس کې دي د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې چین چې د میانمار متحد هیواد دی په دغه هیواد د بندیزونو مخالفت کړی دی د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سرسخته منتقد الکسی ناولنی ویلی تر څو چې د ملا درد او د پښو د بې حسۍ په خاطر سم درملنه پاین لسی د نه خوړو اعتصاب کوي شغله ناولنی د اختلاس په تور په 3 کاله بند ماکوم سوی دی ناولنی پرون د چهارشنبه پورس په خپل انستګرام کې لیکلی ما اعتصاب کړی دی چې قانون پلیسی او یو ډاکټر ته اجازه ورکړل سي چې ما معاینه کړي الکسی ناولنی لږ ورسته لاغه چې د جنوري په 18 د جرمني څخه د ماسکو هوایي ډګر ته ورسید نو ونی ولسو هغه تیر کال په روسیه کې د مسموم کېدو وروسته جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شوی وو ملګرو ملتونو ویل دي چې د موزمبیک شمالي شارګوټي پلما چې د تیری یبه اونۍ راځي جهادیانو ماسره کړی دی لاغه ځای اته زر سل کسانو خوندي سیمو ته ځانونه رسول دي او زرګونه لا هم هلته بند پاتې دي وسلوال کسان د مارش په څلربشتمه دغه سایلي شارګوټي ته ورغلي وو ودانې لوټ کړې او د ځایي خلکو سرونه پرې کړې دي او زرګونه کسان نږدې ځنګلونو ته وتښتیدل د راپورونو لکراره د غبرید ورسته لزګونه خلک وشل سی ودي او لا درک دي په دې هیواد کې د جنگونو لکبله تروسه د وو لکه څخه زیات کسان بې ځای سی ودي او د لیبیا بهاري ځواک د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې سایل ساتونکو یې د یوې ربړي کشتۍ مخنیولي چې یو سلاته د شتنه مهاجرین پکې سپارول او اروپا ته پلارو په دغه کشتۍ کې چې نمایي څخه زیات مهاجرین د سودان ول او نور بیا د نورو افریقایي هیوادونو څخه وو د اژانس فرانس پرس د خبريار د راپور لمخي د ماجرینو په ډله کې نشزي درې ماشومان هم شامل دي او دغه ټول ماجرین د لیبیا پلازمینې ترپولې ته وړل شوی دی. د ماجرین نړیوال سازمان ویلی دی چې د لیبیا ساحل ساتونکو په تیرو دوو ورځو کې د زرو څخه زیات ماجرین نیولې دي چې د دې هڅه یې کوله اروپا ته ځان ورورسوي. د شمالي افریقا د غیواد وسط هغو ماجرینو لپاره یو مهمه لار ده چې هڅه کوي د مدیترانې د سمندر د لارې اروپا ته ځان ورورسوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په داسې حال کې چې د ترکیه کانفرنس دایریدو ته د ترکیه او د افغانستان د چارواکو ترمنځ د دغه کانفرنس په جزئیاتو بحثونه روان دي، د بل خوا د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد له ترکیه یو اربع خطر تر رسیدلې او د طالبانو له استاذ سره یې کتلې دي. داسې خبرونه هم دي چې ګواکې امریکا د امریکایي ځواکونو د استولو موده غواړي وځنډوي. رحیم ګل چاروان نور تفصیل ترکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اسیا د زړه د هیوادونو د نهم کانفرنس په سند کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش سره کتلي او د تاریخوالي په ډیرخ د اندیښنې د خودلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې د غونډې جوړېدو ته د تیاریو په سر هم ورسره بحثونه کړي دي. ولسمشر غنی د استانبول پروسې کانفرنس ته ویلي چې د ترکیې کانفرنس به د دوه د خبرو تکمیلونکي وي. په همدې حال کې زلمی خلیلزاد له ترکیې قطر ته رسیدلی. په قطر کې تیر ماښام د طالبانو له مرستیال ملابره در سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو په خپل وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی او دوی د پاتې بندیانو خلاصون او تورو لیستونو ختمول هم غوښتي دي.
امریکا او طالبانو ترمنس د دوه هیلې تړون د عملي کولو په وړاندې ځینې خنډونه لیدل کېږي. تر ټولو مهم خنډ د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل دي. د مې تاریخ څخه وروسته امریکا په وروستیو کې غوښتنه کړې ده طالبانو څخه ترڅو د دوی د پوځونو شتون د دریو نه تر شپږو میاشتو پورې په افغانستان کې وځنډېږي او په دې موده کې د افغان سولې بهیر تکمیل شي. طالبانو نه یوازې د خپلو بندیانو د مکمل خلاصون د تور لیست سپینولو غوښتي، بلکې د امریکا د ټولو ځواکونو د وتلو شرط یې لا هم په ځای پاتې ده.
ولسمشر غنی تیر ورځ په دوشنبه کې د اسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس ته وویل چې د سولې لپاره درې مرحلې زلید لوري لري. له طالبانو سره کېدونکو تړون به د لوی جرګې تایید ځان سره ولري، اوربن به نړیوال تصدیق او څارنه ولري او د اوسنۍ منتخب رهبرۍ تر مشې لاندې دي ټاکنې وشي. ټاکنې هم هر څه جرچی کېدای شي ورته تیار دی. د ولسمشر غنی دغه سرګندونو ته خبرګونو نه متفاوتو، ځینې د ټاکنو له دایره سره موافق دي.
دا فشار راغلی په ولس مشر باندې. فکر کوم چې دا یو معقولیت لري د دې لپاره چې که اراده دې دي چې په افغانستان کې واقعا سوله راشي، نو ولس باید ونه شړل شي. ولس باید ور اراده ته باید تمکین وشي، باید غاړه کېښودل شي او د انتخاباتو له لارې هر مشرتوب چې راځي هغه باید د انتخاباتو له لارې وي. او حتی طالبان هم په دې کې ضرر نه کوي، زه په دې یقین لرم چې دوی هم په همدې کې ګټه ده. د دې لپاره که اوس غیر متجانس حکومت دوی جوړوي، د یو بوري حکومت په نامه، د موقتي حکومت په نامه، هغه به له داسې ډلو ټپلو جوړي چې واپس به دوی خپله ټولولی نیسي.
خو د پارلمان یو شمېر غړي بیا بل نظر لري.
نو داسې د ملک په ساته باندې چې لوی تصمیمونه نیول کېږي، د سولې خبرې کېږي یا د حکومت تغییر تبدیل د حکومت راځي، دا باید په قانون اساسي کې راغلي ده چې دا باید لوی جرګه دایره شي او لوی جرګه به باندې فیصله وکړي چې آیا بل حکومت راځي، یعنی قانون اساسي کې تغییر راځي. نو دا خبره منطقي خبره ده.
په پام کې ده چې د ترکی کانفرنس اپریل کې وشي. د مې تر لومړۍ نیټې د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت دی چې د دوه هېد تړون په اساس به وځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتل ممکن نه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د داخلي بې ځای سیو پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغان حکومت څخه د هغوی روغتیا ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. د مهاجرینو اوسیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال تر 2 میلیونه پورې افغانان له خپلو مینو بهر په نورو سیمو کې ژوند کوي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې په کور دننه د بې ځای شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپور کړی ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. بخښنې نړیوال سازمان د اټکل له مخې اوس مهال په افغانستان کې 3 میلیونه افغان کډوال له خپلو مینو بهر په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او ډیرو کمو روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د بې ځای شو کډوالو په کمپونو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د کورونا په وبا د بې ځای شو افغانانو د اخته کېدو احتمال خورا زیات دی. بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د کرونا د وضعیت له امله د بیکارۍ د کچې لوړېدلو خوراکي توکو ته هم د دغو کډوالو لاسرسی لا د ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی. دغه سازمان وایي چې د بې ځای شو په کمپونو کې د صحي اوبو او د صحي تشنابونو نه موجودیت هم یوه ستونزه ده چې بې ځای شوي کډوال ورسره مخ دي. خو د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت مرستیال وایند محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا وزارت د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمشنرۍ UNHCR د خوراک نړیوالې دارې WEP په ګډون د یو شمیر نړیوالو افغان غیر حکومتي موسسو په مرسته د بې ځای شو کډوالو لپاره د روغتي خدمتونو د برابرولو هڅې کوي.
منو همکارای وزارت امور
دوی د مهاجرینو د چارو د وزارت همکاران دي چې بې ځای شو کورنۍ او تعالی موږ سره همکاري کوي. دوی ګرځنده کلینیکونه لري او د کورونا وایرس په اکله د بې ځای شو د غونډېدو په ځایونو کې د خبرتیا پروګرامونه هم لري.
بې ځای شوده هاست
د افغانستان د مهاجرینو سړيونکو چارو وزارت دغه چارواکي د بخښنې د نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې د 3 میلیونه بې ځای شو شمیر هم نه تایید او وایي چې په تیرو شپږ کلونو کې په افغانستان کې له 3 میلیون څخه زیاتو کسانو له خپلو مینو بې ځای کېدل تجربه کړي دي چې شاوخوا 2 میلیونه اوس بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي.
ولی آمار همی است که ما حدود 2 میلیون نفر
خوشمیر هم داره چې موږ شاوخوا 2 میلیونه کسان یعنی له 300 زرو څخه زیات کورنۍ لرو چې اوس مهال په افغانستان کې له خپلو مینو بې ځای شوي او په نورو سیمو کې ژوند کوي. دا وزارت د شمیرو لمخي یوازې په تیر 1499 مریض کال کې اتاتیا زره کورنۍ بي ځای شوې دي.
د مهاجرینو سړيونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخي یوازې تیر کال دغه وزارت د خپل نړیوالو شریکانو سره 3000 بي ځای شو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نورو موادو مرسته کړې دي. په افغانستان کې د جګړې پر اخیزل او وشکالي هم ډیر افغانان خپل سیمو پرې خودو تار کړی. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د بحث پر مهال د بي ځای شو کورنۍ د شمیر په زیاتې دو اندېښنه وخوده. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني پر دې مسله د بحث وروسته د ولسی جرګې د مهاجرینو کمیسیون نو وغوښتل چې د اړوندو ادارو سره دا مسله مطرح او بې ځای شو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
تداوم جنگ و خوشحالي
د جګړې دوام او وچکالي ډیر زیات خلک بې ځای کړی دي. هغوی په ډیرو بدو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. مربوط کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې د اړوندو ادارو سره په همکارۍ د کور دننه بې ځای شو د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د بې ځای شو افغانانو د وضعیت په حق له دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې په روسي ونیو کې یو ځل بیا د کورونا وایرس پیخي مخ په زیاتې دودي. د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 3 شپیتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې 8 د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوي. دا وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله د کورونا وبا پیخي یو څه زیاتې شوي. د دې اونۍ په سر کې د عامې روغتیا وزارت په لومړي ځل د افغانستان په ختیځو او لوګر ولایتونو کې د برتانیا د کورونا د پیښو ته ورته پیښو دوه نمونو د سب خبر ورکړو. د عامې روغتیا وزارت پاکستان کې د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو وروسته په افغانستان کې د دغې وبا د درېمې څپې د خپرېدو په باب خبرداری ورکړې او له خلکو غوښتي چې د ماسک د کارولو په ګډون په ورځني چارو کې ټول احتیاطي تدابیر دي له پامه ونه غورځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو سږ کال د سوریې د خلکو لپاره د 100 میلیارد ډالرو بسپنې رخ کړی دی، اروپایي اتحاد په بروکسل کې له سوریې سره د ژمنو په کانفرانس کې چې د ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب رابلل شوي د 650 میلیونه ډالرو بشري مرستو د برابرولو وعده وکړه. له بروکسل څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا براینت د رالېږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
له سوریې سره د ژمنو په باب دا نړیوال کانفرانس په داسې حال کې جوړ شوی چې د خیریه مؤسساتو مامورانو خبرداري ورکړه چې هم د سوریې دننه او هم له سوریې نه د باندې د دوامدار جنگ په وجه د بې کوره شوو خلکو د ورځنیو اړتیاو او بنیادي ضرورتونو کچه لوړه شوې. د 1380 لمریز کال د پسرلي په موسم کې د بیرحمانه او اوږد کورنی جنگ له پیل کېدو وروسته دا پنځم نړیوال کانفرنس دی چې د سوریې لولس سره د بشري مرستو د راټولولو په خاطر جوړیږي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې رئیس مارک لوکاک وای د مرستو باوجود د سوریې د خلکو د ژوند حالت بد نه بدتر شوی.
And that is because of the economic consequences primarily.
که څه هم چې تشدد اوس یو څه کم شوی خو د خلکو کړاوونه زیات شوي دي چې بنیادي وجه یې د یوې لسیزې د هغه اوږده جنگ ناوړه عواقب دي چې د سوریې ولسو سره مخامخ شوی. د هغو خلکو شمېر اوس زیات شوی دی چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د نوموړي لوړپوړي مامور په وینا په دې ارتباط چې کوم غټ پلان سکل تیار کړی دی په پخوا هیڅکله هم نه و تیار کړی او پیسو ته ضرورت لري. لس میلیارد ډالر چې ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې نړیوالو ته خواست کړی دی 4.2 میلیارد ډالر به په داخل کې پر بېځایه شوو خلکو باندې ولګول شي. 15.8 میلیارد ډالر به د هغو سوریانو لپاره ځانګړي کېږي چې په ترکیه، عراق، اردن او لبنان کې د کډوالو په کمپونو کې پراته دي. ملګرو ملتونو دا کانفرنس په داسې حال کې جوړ کړ چې د کورونا د کوینونس اوبا له امله د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي سیستمونه ویجاړ شوي دي او مرستندویه هیوادونه هم د چندولو ورکولو نه ستړي شوي دي. خو داسې ښکاري چې د اقتصادي مشکلاتو باوجود اروپایي اتحاد د ستړتیا احساس نه کوي. د دغه اتحاد د خارجي پالیسۍ مشر جوزف بوریل اعلان وکړ چې اروپایي اتحاد به په 2020 میلادي کال کې 580 میلیونه یورو د سوریې له مهاجرینو سره مرسته وکړي چې څه د پاسه 650 میلیونه امریکایي ډالر کیږي. د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسۍ امیر وای چې د 13 کلونو خونړۍ جنگ په دوران کې له 400,000 نه زیات خلک وژل شوي دي، 12 میلیونه نور په داخل د خپل هیواد کې بېځایه شوي دي او یا یې په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. جوزف بوریل د سوریې د رژیم مشر بشار الاسد او د سوریې په کورنی جنگ کې خکیل سیمایز او بهرنی طاقتونه مخاطب کړل او ویل
The future of Syria belongs to none of the factions and to none of the outside powers.
د سوریې راتلونکي او مستقبل نه په جنگ کې شاملو ډلو پورې اړه لري او نه د هغو بهرنیو قدرتونو پورې اړه لري چې په دغه جنگ کې خکیل دي. د سوریې د ولس دنده ده چې خپل راتلونکي سرنوشت په خپل وټاکي، د مذاکراتو له لارې خپلې داخلي ستونزې حل او فصل کړي. د خارجي اړیکو لپاره د اروپایي شورا د منځني ختیځ د پروګرام امیر بارنس داسي په دې باور دی چې
Syria is falling apart. It's a broken country. The Assad
سوریا د ازمحلال په حالت کې ده. په یو مات ګټ هیواد بدل شوی. د اسد رژیم جنگ وګټه خو د سولې په ګټلو کې پاتې راغی. د دې معنا دا ده چې سوریا به په راتلونکو کلونو کې په دوامداره توګه د بې ثباتۍ سرچینه وي او هم به د سیمې د امنیت لپاره یو غټه ستونزه وي. دې په دې اړه اندېښمن دی چې له بشري مرستو نه سوا نړیوال قدرتونه د سوریې د بحران حل کولو ته نه متوجه کیږي. خو باید هغوی پوه شي چې د سوریې روانه شخړه به د نړیوال ټولنې لپاره امنیتي خطرونه له ځان سره ولري.
فکر کوم
د دې معنا به دا وي چې د مهاجرینو د راتګ لړۍ به هماغسې روانه وي او هم به تندرو ډلو ته د خپل ځان د منسجمولو او د فعالیتونو د پیل کولو زمینه او موقع په لاس ورشي او د هغه خطرونه دي چې د نور هیوادونو په پرتله د اروپا امنیت ته نقصان رسوي. ملګري ملتونه وای چې د سوریې د مهاجرینو د ماشومانو تربیه او تعلیم د هر چا په خیر دي او کنه ایوازې په ذهن کې به د جنگ، کړاو او مصیبت کلمې ښکلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره به ضرورت بهر و نوزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شباشنان
د نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې سوریه ته د زیاتو بشري مرستو د لیږلو لپاره په سرحد کې د ډیر تک را تک اجازه ورکړي. د وړاندوینو له مخې په سوریه کې 10.4 میلیونه کسان مرستو ته ضرورت لري. دا چې بلینکن د مرستو رسولو لپاره څه ډول وړاندیزونه وکړل نور جزئیات به زموږ له همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو په وی غونډه کې د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې سوریه ته د بشري مرستو د رسولو لارې تمدید او بیا پرانیزي.
د سوریه د اوسیدونکو ژوند د بیړنیو مرستو په ترلاسه کېدو پورې تړلې دی. مونږ باید هر هغه څه چې په توان کې لرو وکړو چې هغوی ته د مرستو د رسېدو لارې پیدا کړو، نه دا چې لارې بندې کړو. د دې شورا غړي یو مسؤلیت لري چې باید ترسره یې کړي. یو ځل بیا د سوریه اوسیدونکو ته له ټولو دریو سرحدونو څخه د بشري مرستو د لیږلو اجازه ورکړي.
ښاغلی بلینکن د بشري مرستو د غلارو ته نږدې د بریدونو د نکې د غوښتنه وکړه او وی ول چې د بشري مرستو پر کارکونکو او د سوریه پر ملکی افرادو چې غواړي مرسته وکړي بریدونه دي بند شي. بلینکن په داسې حال کې سوریه ته د بشري مرستو د لیږ غږ کوي چې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د مهاجرینو په یوه لوی کمپ کې د داعش اسلامي دولت په تنظیمونه په نخښه کوي. په الهول کمپ کې چې د داعش د بهرنۍ جنگیالیو د زرګونو کورنیو په شمول کابو 12000 کسانو سیږي په ورسته یونیو کې د زیاتو تاوتریخوالو شاهد پاتې شوی دی. سیمه چارواکي پکې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د سوریه کابو شپږ زره دیموکراتیک پوځیان او نور اړوند امنیتي ځواکونه د عملیات پر مخ وړي.
كلهم مشتركون من اجل
طول هغه پوجان چې په دوه عملیاتو کې ګډون کړی غواړي خپل ورستي هدف ته چې له داعش نه د کمپا کول دی ورسیږي.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پوری په یاد کم کې د دوه ماشومان په ګډون حداقل 30 تنه وژل شوې دي. سیمه ایز نظامی چارواکي وایي چې د عملیاتو په لومړي پړاو کې د کمپ د اوسیدونکو تصاویر او د ګوتو نخانونه هم اخیستل کیږي.
وی ار انشورینګ دی ائیډنټیټی اف دی پیپل وذین دی کمپ.
موږ د دې لپاره چې پوه شو څوک په کمپ کې اوسیږي غواړو د هغوی هویت معلوم کړو او په دې مطمئن شو چې په کمپ کې چا نفوذ نه دی کړی. دا زموږ یو هدف دی چې په مخ کې لرو.
د عراقي میرمن یو څوک اله کیږي چې په دې کمپ کې اوسیږي هغه وایي چې د کورنۍ ډیر غړي په کمپ کې د داعش د ملاتړ لخوا نه ښوي دي.
لدی تا تاریخوالی زیات ویریدلیو اوس مهال په خپل ماشومانو ډیر ویریګو.
د امریکا نظامی چارواکي وایي چې نړیوال ائتلاف ځواکونه چمتو دي چې د دې عملیاتو ملاتړ وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
قدر من اوریدونکو د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بولیویا په خوانی جمهور رئیس جنینا نیزا د بند کېدو له محاکمین د مخه په څلور میاشتې بند محکومه شوی و. دا د تروریزم، بغاوت او تاوتیا د تورونو د لګیدلو په اړه بند شوی و. دا د دې د سالاف یو مورالس د استعفا کولو پورې اړه لري. دا هغه څه دي چې د ادا کوي. دا یو کودتا و. په لسګونو زره بولیویان لارو کوڅو ته راووتل چې د پخوانی جمهور رئیس نیز د بند کېدو او توقیف کېدو په خلاف احتجاج وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جلینا پورتر ویلې امریکا د نیز او د پخوانی حکومت د یو شمېر چارواکو د بند کېدو په اړه پر مختګونه په اندېښنې سره تعقیبوي. منګ په بولیویا کې د خپل ملګرو او گاونډیان نغواړو د ټولو مدني او بشري حقوقو او د امریکا ترمن د دیموکراتیک منشور د وصول په اړه کې د امریکا د کانوینسیون د ضمانتونو ملاتړ وکړي. په خانه جمهور رئیس نیز د 2019 کال د نومبر په میاشت کې ورسته له هغه قدرت ته ورسیده چې مورالیس استعفا وکړه. په انتخاباتو کې د ټاګۍ برګۍ په باره کې د احتجاجونو نه ورسته مورالیس استعفا کولو ته مجبور شو چې کوشش وکړي په غیر قانوني توګه د څلورمې دورې لپاره بیا ځان کاندید کړي. په داسې حال کې چې مورالیس له بولیویا نه وتښتید، نیز په پارلمان کې تر ټولو نه پخوانی غړی و. سره له دې چې نصاب یې پوره کړی نه و، د موقتی جمهور رئیس په حیث د پارلمان لخوا ورته د وفاداری لوړه ورکړه شوه. مورالیس او د ماس ګوند متحدینو ادعا وکړه دوی د یوې کودتا قربانیان دي. میرمن پورتر ویلې د مونږ په بولیویا کې خپل اندېښنه د مدني، سیاسي او مذهبي مشرانو او همدغه راز د بین المللي ټولنې سره شریکوو. د امریکایي دولتونو سازمان په یوه اعلامیه کې د قانوني میکانیزم د سرغړونې په باره کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې یو ځل بیا د بولیویا د ماس ګوند لخوا د زاپولو په وسیله بدل شوی دی. د امریکایي دولتونو سازمان ویلې د بولیویا قضایي سیستم په دې موقف کې نه دی چې لږ تر لږه د عادلانه محاکمې ضمانت وکړي. دغه سازمان خبرو ته دوام ورکوي او وایي تر څو پورې چې بې طرفه پراسس او میکانیزم د دې ځای نیسي چې د مسؤلیتونو په باره کې پرېکړه وکړي، تر هغې پورې دې ټول هغه کسان خوشي کړی شي چې په دې اړه بندیان شوي دي. د امریکا په شمول په لویدیځه نیمه کوره کې ډېر هیوادونه په دې عقیده دي چې ډیموکراتیک حکومت د خلکو لخوا د خلکو لپاره یو اصول دی چې باید ملاتړ وشي. په دې باره کې هم موافقه ده چې د قضایي سیستم په شان دیموکراتیک موسسه باید د سیاسي مداخلې نه آزاد وي.
تاسو د امریکا ځخ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زمږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.